درنو ستمن اوریدونکو د جی وا رادیو او ټلویزیون خبری خبرونه پیل شول. ستاسو قربانیو زمونزه شهید
او زنه سرکاکر
تاسو په خبرونه کې هر کله وایو نن د چهارشنبه یا د شروع ورځ کال 2019 د مې د میاشتې 15 نیټه ده او دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې لس په افغانستان کې نهه نیمې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ماسپښین یوه بجه ده. لومړی ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
پاکستانی چارواکي وایي د ترګری ډلې جماعت الدعوه یو مهم مشر او د حافظ سعید اخشای عبدالرحمن مکی نیولی دی. حکومت د هغه د نیولو وروسته ویلي چې مکی د حکومت په ضد ویناوې کولې، خو څېړونکي وایي چې مکی د نړیوال فشار وروسته نیول سوی دی.
بلې لورې ته په خیبر پښتونخوا کې ډاکټرانو د حکومت پر ضد احتجاجونه کړي دي او په روغتونونو کې یې کار بندیز پیل کړی دی.
او د امریکا او ایران ترمنځ د تازه تاوتریخوالي وروسته په عراق کې امریکا خپل غیر بیړني مامورینو ته امر کړی چې هغه هیواد دی پریږدي.
سرټی کې تاسو واوریدل او په دې خبرونه کې دا یو شمېر نور مهم راپورونه موضوعات او مرکې لرو. تاسو به وار په وار وړاندې کوو. زموږ سره ملګری اوسئ.
د وایس اف امریکا جوا د کډرمانو وروډونکو خبرونه ته بیا هم شرغ لاسته پایل کو. په خبرونه کې له پاکستان څخه چیرې چې چارواکي وایي د ترګری ډلې جماعت داوی یو مهم مشر او د دغه ډلې د مشر حافظ سعید اخشای عبدالرحمن مکی له ګوجران والي څخه نیولې دی. حکومت د هغه د نیولو وروسته ویل دي چې د حکومت په ضد ویناوې کولې، نو ځکه چې نیولې دی. خو څېړونکي بیا وایي چې هغه د نړیوال فشار وروسته نیول سوی دی. عبدالرحمن مکی د جماعت الدعوه د سیاسي او بهرنیو چارو د څانګې مشري کوي او په دغه تنظیم کې په حافظ سعید پسې په دویم لمبر و. نور تفصیل ارشد حسین اسلام آباد په دې رپورټ کې راکوي.
مطبوعات د چارواکو د خولې لیکي چې په عبدالرحمن مکی باندې د راپارونکي تقریرونو او امن ته د نقصان رسولو تورونه لګولې شوې دي. مطبوعات د کورونو چارو د وزارت لخوا وایي چې عبدالرحمن مکی ګوجرانواله کې د لاقانونه تنظیمونو پر ضد د جاري عملیاتو پر ضد راپارونکي تقریرونه او ولسته به د ناچله تنظیم فلاح انسانیت فاونډیشن ته د چندو ورکولو اپیلونه کول. د داخله چارو وزارت دا هم ویلي چې هغه به د منی لانډرنګ او د ترهګرو د مالی مرستو په اړه د پاکستان لخوا په پورته کړې شو مونه هم ټکونه کول. سرګند دی چې عبدالرحمن مکی په عملی ډول د جماعت الدعوا امیر دی او هغه د خپل تنظیم د سیاسي او نړیوال چارو سارنه هم کوله. د لا قانون تنظیم جماعت الدعوا د نائب امیر د گرفتاری په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې په چین کې د منی لانډرنګ او د ترهګرو د مالی مرستو په لړ کې د پاکستان د ګامونو د جاج اغستو لپاره د اف ای ټی اف غونډه روانه ده. په دغه غونډه کې شریک د پاکستان پلاوی با اف ای ټی اف تر اوسه پورې د پورته کړې شو ګامونو څخه بروی خکارا دیوی چې د منی لانډرنګ او د ترهګرو د مالی مرستو په اودرولو کې د ناکامۍ په سر د پاکستان نوم په خړ فهرست کې اچول شوې دی. او سیړونکو وایي چې پاکستان د اف ای ټی اف د غپلاوي په خپلو ګامونو قانې نکړو، نو د هیواد نامه په تور نوم لړکې شاملې دي شي. کال 2012 کې امریکای د عبدالرحمن مکی د نیولو په سر 2 میلیونه ډالر انعام هم ایښودلې وو. سیړونکو وایي عبدالرحمن مکی د لا قانون تنظیم جماعت الدعوا یو مهم لیډر دی او د حافظ سعید د غیر متحرک دورا په دیخوا د تنظیم ټولې چارې به هغه چلولې. د روسپانډان خبريال قلبي علي چې د کلدم تنظیمونو په تاریخ جوور نظر لري، ډیو ریډیو توای چې عبدالرحمن مکی با اکثر لا د دفاع پاکستان په غونډو کې هم ښکارا کردار لوبولو.
یہ کہ کافی امپورٹنٹ مطلب مین ٹاپ اینڈ کے لیڈر ہیں یہ، لیکن یہی ہے کہ اب گورنمنٹ جو ہے وہ کریک ڈاؤن تو کر رہی ہے ان کے اوپر، جسٹ ٹو وہ جو ایف اے ٹی ایف وغیرہ کی میٹنگز ہو رہی ہیں، اور عموماً ہم نے یہی دیکھا ہے کہ جب بھی ایف اے ٹی ایف کی میٹنگز ہوتی ہیں یا اس طرح کی کوئی انٹرنیشنل پریشرز آتے ہیں تو پاکستان خاص طور سے جماعت الدعوہ ہی پہ ایکٹ کرتی ہے.
حغوائی عبدالرحمن مکی د جماعت الدعوہ د سر پ مشرانو کې شامل دی. خوبیاوائی مونږ لیدلی چې کله هم د ایف اے ٹی ایف غونډه کیږي یا نور نړیوال فشار راځي، نو پاکستان په ځانګړي ډول د جماعت الدعوہ پر ضد داسې عملیات کوي. ښکاره دی چې سږ کال جنوري کې د پاکستان په پوځي او سیاسي مشرانو ګډې د قومي سلامتیا کمیټې په جماعت الدعوہ او فلاح انسانیت فاونډیشن باندې سر دوباره بندیز لګولی. نیولی وو او د مارچ په میاشت کې د پاکستان حکومت د هغه ډلو د بینکی کاتو او د شتمنو د تړلو امر کړی وو کوم چې د ملل متحده د امنیتی شورا لخوا د بندیز لاندې وي. د هغه وروسته د پاکستان حکومت په ګرد هیواد کې د جماعت الدعوه د سر لاندې 102 مدرسې هم تړلې وي او دغه تنظیم د سلو څخه زیات فعالین نیولی وو. او د پنجاب حکومت په لاهور ښار کې د جماعت الدعوه او د فلاح انسانیت فاونډیشن هیډ کوارټر هم په خپله ولقه کې اغستلې. دغه رنګ د رواني میاشتې په 11 نیټه د کورونو چارو وزارت د جماعت الدعوه او د فلاح انسانیت فاونډیشن سره د تړاو په تور کې په 11 نورو تنظیمونو هم بندیز اعلان کړی وو. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای VOA Diva.
خبرونه دوام لري او دا مهال زو یو بل مهم راپور ولوري ته چې په پاکستان کې وفاق المدارس د حکومت له خوا هغه شرط منلې دی چې ټولې مدرسې به د تعلیم د وزارت لاندې راځي. او دا مهال په پاکستان کې 10,000 مدرسې دي چې تر 3 میلیونو هم زیات دینی زده کوونکي لري. تفصیلات یې سده دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي اورنګزیب په خپل راپور کې.
نن په اسلام آباد کې دلته موجود د مدرسو 15 تنظیمونو نمائندګانو یو شریک خبری کانفرنس کړی دی چې پکې د حکومت لخوا دینی مدرسو باندې چاپو غندنه شوې ده. د وفاق المدارس نائب صدر مولانا قاضی عبدالرشید وینا وه پاکستان کې د 3,000 پورې دینی مدرسې دي او په دې کې نږدې 3,000 ماشومان سبق وایي. قاضی عبدالرشید وینا وه دوی د حکومت د فیصلې ملاتړ کوي چې د مدرسې ماشومانو ته دینی تعلیم سره سره عام تعلیم دې هم ورکړی شي، خو دا غوښتنه هم کوي چې په سکولونو کې هم د بیا دینی تعلیم لازمي وګرځول شي، هغه دینی تعلیم کوم چې مدرسو کې ښودل کیږي. دوی دا خبرونه رد کړي دي چې ګینې مدرسو کې ترهګرۍ ته وده او نورو مذهبونو یا فرقو پر ضد نفرت خورول کیږي. قاضی عبدالرشید وایي
اور هم اس پر آج بھی دعوت دیتے ہیں کہ مدارس الحمدللہ امن اور سلامتی کے مراکز ہیں، کوئی مدرسہ کسی ملک دشمن سرگرمی میں ملوث نہیں ہے، اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ادارے ملک کے ساتھ وابستہ ہیں، وطن عزیز کی سلامتی کے ساتھ ان اداروں کی سلامتی ہے.
دوی وای پاکستان حکومت دینی مدرسوں پر حق لا فیصلہ د نړیوال فشار تر مخه کړی دا. دلته په مدرسو کې یوازې دینی تعلیم ورکول کیږي او د ترهګرۍ ودې خبرونه بے بنیاد دي. وړاندې حکومت فیصله کړې و چې د دینی مدرسو کې زده کوونکي لکونو ماشومانو ته به عام تعلیم هم ورکول کیږي چې دوی هم په ټولنې کې مثبت کردار ولوبوي. او د پوز ویاند میجر جنرال آصف غفور سره وړاندې ویلي وو دینی تعلیم خلاف نه یو، خو مدرسو کې د نفرت خورولو تعلیم اجازه هم نشو ورکولې.
اسلام کی اور دین کی تعلیم جیسے ہے ویسے چلتی رہے گی لیکن ہیٹ سپیچ نہیں ہو.
میجر جنرل آصف غفور وای حکومت فیصله کړی دا دلته موجود ټول مدرسې به د تعلیم وزارت لاندې کار کوي، په دې کې به دینی تعلیم جاری وي خو نفرت خورولو کار به نه کیږي. میجر جنرال آصف غفور په دې خبری کانفرنس کې منلی وو چې افغان جنگ په وخت دلته پاکستان کې په زرګونو شمیره مدرسې هم دې مقصد لپاره جوړې شوې وې چې جهاد ته وده ورکړي. پاکستان کے وفاق المدارس العربیہ، تنظیم المدارس، رابطۃ المدارس او وفاقی مدارس السلفیہ و شیعہ نومی 15 لوی تنظیمون دی چی دلتا دا درشت و زرون زیاد مدرسو نظام چلوی.
دا د وایس اف امریکا جو دا کتر منوریدونکو خبرونه لا دوام لري او سه هم تاسو ته یو څیړنه وړاندې کوو. را سره ملګری سوي دی د ویډیو لینک لاري زموږ همکار پیر زبر شاستری. مسیو په خیر علی.
خیر.
پیر زبیر شاه صاحب قدارت هو وسه چې پاکستان یو ځل بیا ځینې کسان نیولې دي او په ځینو تنظیمونو باندې چې دینو بندیزونه لګولې هم شروع کړې دي. ډیرو ته د دې حکومتي ګامونو په اړه معلوم دي، خو چې د دې وجه امریکایی او د نوري نړۍ فشارونه دي. آیا دغه ګامونه چې پاکستان یې اوس پورته کوي د امریکا او د نړیوالې ورورولۍ تمې یا هیلې چې دي هغه به پوره کړي او که څنګه؟
جی اوسه پورې خو چې موږ وګورو څرنګه موږ په رپورټ سره هم واروېدل چې اکثر پاکستان داسې ګامونه چې اخلي نو هغه په داسې ټایم اخلي چې کله په د باندې فشار زیات وي یا داسې موقع وي چې چیرې په پاکستان دا دوی کښېني او ګوري چې آیا پاکستان داسې ګامونه اخیستی دي که نه. نږدې وخت شي موږ ولیدل چې کله د پلوامه حمله وسوه په کشمیر شي نو دوی بیا نړیوال فشار پر راغلی د ملګرو ملتونو طرف نه، د اسپیشلی د ایف اے ٹی ایف طرف نه چې کوم دغه فشار پر ډیر زیات وو نو دوی دا ګامونه واخیستل. او دغه نمخ شي ها دوی د لشکر طیبه، جماعت الدعوه، بیا فلا انسانیت باندې بندیزونه لګیدلی دي. خو موږ ولیدل چې هغه کسان لکه عبدل دا مکی چې کوم دا دا ها د باندې ډیر مخشنه بندیزونه دي، د باندې امریکای ها بندیزونه لګولې دي، بلکې انامي ها پېښه ده. خدا موږ وینو چې اوسه پورې دا د غسې ګرځي او تقریرونه کوي او جلسې کوي. اوس یې هڅه نیولای ده، نو دا سند نیولای چې د باندې ممبئی حملو شه دا د باندې تورونه وو، دغه علاوه نور ها په د باندې تورونه په هغه تورونه شنه ده نیولای ده، خالی په یو وړو کې په دفې شه نیولای ده. نو مقصد دا ده چې کله پورې دوی عدالت ته نه پیښ شوي، دوی ته سزا نه ورکړې شوي، نو پورې ما نه ده خیال چې امریکا به ها مطمئنه شي یا نړیوال نور چې کوم هیوادونه دي هغوی به ومني. دغه علاوه بله خبره دا ده چې کله بندیزونه پې وهل لګي نو ضروري نه ده چې دوی عملیات نشي کولای. موږ ولیدل چې اسامه بن لادن هغه پاکستان شو، خلکو وایي چې دا پټ ته خو عملیات القاعدې ول دغه سي جاری وو. دغه سي حافظ سعید هم نظربند و ډیر وخت ته پورې خو هغه باوجود به جلسې به هه کولې، جلوسونه به هه کول، او اوس پورې هه د اورې ناستا اوهانه کې د باندې دا تور ده چې دا د ممبئی حمله 2008 شه د ماستر مایند ده. نو چې کله پورې سزا نه ورته ملاو سوي، کله پورې بنیادی داسې ګامونه هغه د قانوني تور باندې، آئینی تور باندې او انتظامی تور باندې داسې ګامونه نه وي اخیستلی سوي چې دوی مکمل بندیزونه پې ولګي، نو ما نه ده خیال چې نړیوال هیوادونه به په دغه مطمئن شي چې واقعي پاکستان اوس جدي ده او پاکستان چې کومه پالیسي ده د ترهګرو په خپل خاورو ساتلو هغه بدله کړې ده.
پیر صاحب یو بله پوښتنه چې پاکستان لکه څرنګه چې تاسو ذکر وکړ وینو چې ځینې تنظیمونه تړي او د هغوی دفترو په خلاف هم عملیات شروع کړي دي، خو بیا بیرته هم په عین وخت کې ځینې تنظیمونو په باره کې هڅه کوي چې د پارلمان برخه جوړه کړي او دغه مدرسو په حواله سره هم تګلارې دغه چې دوی خپل ځای پاتې سي، البته یو رجستریشن وسی. نو دا به د پاکستان پر راتلونکي سیاست باندې څه اغیز ولري؟
نو جی سیاست خو موږ ولیدل چې دوی اوس پاکستان کوشش دا ده اسپیشلی چې په پنجاب شي کوم ترهګر دي، کاغذ جماعت داوا والا دي، که په لشکر طیبه په نوم دي، که فلاحی ثانیت په نوم دي، که جیش محمد دا، دوی اوس کوشش دا ده چې دا سیاست تیراولي او ترهګرین هغه کی. خو دا موږ ولیدل چې لکه جماعت داوا باندې بندیزونه دي، خو دوی سیاسي پلیټ فارم ملی مسلم لیگ باندې راغله. ملی مسلم لیگ چې رجسٹر نشو نو تحریک لبیک په نوم باندې دوی په الیکشن شه برخه واخیسته. نو دا او دا داسې ګروپونه، داسې پارټیانې اکثر موږ وینو چې هغه فوج بیا کاری د نور سیاسي جمهوریت قوتونه چې کوم دي یا پارټیانې دي هغه په خلاف. نو که فرض کړه داسې کسان په پارلیمنت شرای سي، نو دا به یې چې کوم پارلماني پرمختګ دا هغه ته به نقصان وي، ولې چې دوی دغه بنیادی جمهوریت په حق شې نه دي. او بل موږ ولې د لکه ضیاء الحق په ټایم زمي سال ورکه چې په هغه شې ها دوی دغه سیاسي چې کوم دینی چې ځان توای دینی پارټیانه ځان توای هغه ځان سره ملګری کړل، نو هغه شی بیا داسې قانونونه راوستل چې اوسه پورې هغه باندې نیوکې کېږي، لکه دا مذهب سپکاوی چې کوم قانون ده هغه اوسه پورې موږ ګورو چې ډېر غلط استعمال یې وسوای، اوس یې نه لری کولای سي. ولې چې کله لری کولو خبره راسي نو بیا دا تنظیمونه دي دوی شروع کړي چې را دا مه کوئ. نو که فرض کړه دا سیاست ترای سي نو چې کوم نور پارټیانې دي اغه ترکی پسند مترکی پارٹیانه حکومت دی اغه به کمزوری سی او کوم کوشش روان د پاکستان شه یو چې اغه کمزور کړی شي. او بل دا چې تر هرګری ترن جنگ پاروی دوی اغه وینمانه د خیال چې داسې زر چې دوی پارلیمان سیکشن نه ویني دوی به تر هرګری پریز دی او ځان دوی به سیاستدانان سی. نو دا یو ډیر غټه غدا او مانه د خیال چې دا یو شپاله سی دا ایمن سټریم کولو.
ډیره مننه پیر زبر شاه صاحب او د زم پاپ ساتي.
ډیره مننه.
قدر من اوریدونکو اولیدونکو خبرونه دوام لري د واشنگتن ډي سي د سټوډیو څخه تاسو د خبرونه ګوري. رازو یو بل مهم موضوع ولوري ته چې هم نړیواله موضوع ده او هم د سیمې سره تر یو څه حدا تړون لري چې کارپوهان وایي په تور لیست کې د یوې بهرنۍ ترهګرۍ ډلې په توګه د مصر د اخوان المسلمین ډلې له اچولو سره به امریکا په اسلامي نړۍ کې ښایي له نوو دښمنانو سره مخ شي. دغه نوي دښمنان به څوک وي او څېړونکي په دې څه نظر لري د مجاهد جواد په دغه راپور کې واوري.
ایا د ترهګری ډلې په توګه د اخوان المسلمین نومول به د امریکا ډیپلوماسي وننګوي؟ کارپوهان وایي په تور لیست کې د یوې بهرنۍ ترهګری ډلې په توګه د مصر د اخوان المسلمین ډلې له اچولو سره به امریکا په اسلامي نړۍ کې ښایي له نویو دښمنانو سره مخ شي. څېړونکي وایي د ترهګری ډلې په توګه د اخوان المسلمین له نومولو سره کېدای شي د امریکا د منځني ختیځ ډیپلوماسي او د سیمې د ډیموکراتیک بدلون لپاره روانې هڅې له ستونزو سره مخ شي. په اوکلاهوما پوهنتون کې د منځني ختیځ د مطالعاتو د مرکز مشر جاشوا لندس وای د امریکا لپاره د منځني ختیځ په سیاست کې دغه مهم بدلون به پرېختیا هم هر ډول حساس بحثونه او په سیمه کې د امریکایي ډیپلوماټانو د کار کولو ازادي له ستونزو سره مخ کړي. هغه امریکا غږ ته وړاندې وویل لدې سره به امریکا په منځني ختیځ کې د هر ډول ډیموکراتیک او سیاسي بدلون په لاره کې یو ستر خنډ رامنځته کړي که داسې وکړي. د چېډونکو دغه خبرګون وروسته له هغې څرګند شو کله چې سپینې ماڼۍ په دې وروستیو کې وویل چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې خبرې ډېر غور کوي چې د مصر اخوان المسلمین ډله د یوې بهرنۍ ترهګرې ډلې په توګه ونومول شي. د سپینې ماڼۍ د مطبوعاتو مشرې سیرا سندرز ژورنالستانو ته په یوه لیږلي برېښنالیک یا ایمیل کې ویلي ولسمشر خپل د ملي امنیت له سلاکار او په سیمه کې له نورو مشرانو سره په دې اړه خبرې کړې دي او د دغې ډلې د ترهګرګڼلو په اړه کار اوس په داخلي پړاوونو کې دی. د امریکا دغه اعلان نږدې درې اونۍ وروسته له هغې وشو کله چې د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی له سپینې ماڼۍ څخه لیدنه وکړه. السیسی په 2013 کال کې پخوانی ولسمشر محمد مرسی له واکه ګوښه کړ. اخوان المسلمین ډلې غیر قانوني وګرځوله او مرسی او د هغه د ډلې ګڼ مشران یې بندیان کړل. مرسی د اخوان المسلمین ډلې له خوا لومړنی ولسمشر و څوک چې په مصر کې د 2012 کال په ټاکنو کې له بریا وروسته د واک پرګدې کېناست. مرسی په 2011 کال کې له واک څخه د حسن مبارک د لری کېدو د بهیر مشري کوله، خو قدرت ته له رسیدو راهیسې السیسی امریکایي چارواکي هڅوي چې اخوان المسلمین ډله د یوې ترهګرې ډلې په توګه ونوموي. سعودي عربستان او عربي متحده امارات چې په منځني ختیځ کې دوه سنی قدرتونه دي هم له واشنگتن څخه دا غواړي چې یاد ډله ترهګره وګرځوي. ډونالډ ټرمپ په 2018 کال کې د خپلې ادارې په لومړۍ اونیو کې د اخوان المسلمین د ډلې په ترهګر ګرځولو باندې غور کاوه، خو بیا وروسته دغه خبره له پامه وغورځوله. ځینې څېړونکي تور لګوي چې د امریکا د ملي امنیت اوسنۍ ډله د اخوان المسلمین په څیر د اسلامي ډلو په نښه کولو پلوي کوي. د منځني ختیځ کارپو لندس وای ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت نوې ډله کې د بهرنۍ چارو وزیر مایک پمپیو او د ملي امنیت سلاکار جان بولټن شامل دي چې دا تر ډېره بریده یو نوې محافظه کاره ډله ګڼل کیږي د ټرمپ د لومړني کال په پرتله. هغه زیاته کړه دا امکان لري چې دوی دي د مصر، سعودي عربستان او عربي متحده اماراتو دغه غوښتنه ومني چې اخوان المسلمین ډله ترهګره ونوموي. د فوزی سوفیانی په نامه د اسلامي تحریکونو په برخه کې یو کارپوه چې په ټونس کې اوسی وایي په مصر او د منځنی ختیځ په نورو برخو کې تر دې لا ډیر سخت دریځ ډلې شته چې امریکای باید په اړه غور وکړي. هغه امریکا غږ ته وویل د بیلګې په توګه په مصر کې د سلافیانو ډلې دي چې له اخوان المسلمین څخه ډیرې توندلارې دي، نو ځکه دا څرګنده ده چې په منځني ختیځ کې د ترهګرۍ سره د جګړې په موخه د اخوان المسلمین ترهګر ګڼل به اغیزناک نه وي. هغه وړاندې وویل کله چې د اسلامي ډلو واک او ځواک ته وکتل شي نو اخوان المسلمین ښایي تر ټولو لږه د تاوتریخوالي ډله وي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوه رادیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوه زیده،
ډیوه پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوه.
سف امریکا جبه دا کتر منوردونکو خبرونه لا دوام لري. او سم یو بل ریپورت چې د امریکا او ایران ترمنځ د تازه تاوتریخوالي ورسته امریکا په عراق کې خپل غیر بیړني مامورینو ته امر کړی دی چې هغه هیواد دی پریږدي. تفصیل منزه شهید په دې ریپورت کې راکوي.
د امریکا متحده ایالاتو په عراق کې میشت خپل کارکونکو ته امر کړی چې عراق څخه دی زر تر زر ووزي. دا ګام له هغه وروسته اخیستل شوی کله چې د ترامپ ادارې لخوا خبرداری ورکړل شو چې په منځني ختیځ کې میشت امریکایي سرتیرو ته د ایران او نورو متحدینو لخوا خطر او ګواښونه دي. په بغداد کې د امریکا سفارت بیان وایي چې ټولو امریکایي سفارتکارانو او د کنسلګرۍ کارکونکو ته امر شوی چې د دغه هیواد څخه دی ووزي. ولسمشر ترامپ پرون یعنی د سه‌شنبې یا نهې په ورځ د نیویارک ټایمز هغه راپور رد کړ چې وایي سپینه ماڼۍ په داسې یو پلان کار کوي چې یو لک شل زره سرتیري سیمې ته د ایران سره د جګړې، حملې او یا هم د اټومي وسلو د جوړولو د امکان له امله استوي. ښاغلي ترامپ ویل زه فکر کوم دا جالي خبر دی، سمه ده، او اوس آیا زه به دا وکړم؟ حتماً، خو اوس موږ د دې لپاره پلان نه لرو. هیله مې ده چې دغه حد ته به نه رسیږو چې داسې څه پلان وکړو، خو که چیرې موږ دا کار کوو موږ به تر دې بیخي ډیر سرتیري واستوو، خو زه فکر کوم چې دا یو جالي خبر دی. د ایران مشر آیات الله علی خامنه ای پرون ویلی چې تهران د کړکیچ له زیاتېدو سره سره له امریکا سره جګړه نه غواړي. ایران د اټومي قرارداد ځینې لوزونه مات کړي او وایي چې له دې وروسته به د یورانیمو د غني کېدو په برخه کې محدودیت ونه لري. ایران په رسمي ډول د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره د 2015 کال د اټومي قرارداد یو شمیر لوزونه مات کړل. دا پریکړه د هغه هیواد د ملي امنیت شورا کړې ده. او خبر د ایران د اټومي انرژي آژانس یو چارواکي نن د چهارشنبې په ورځ ورکړی دی. ایران دغه ګام له هغه وروسته اخیستی چې امریکا په احتمالي ډول د راپورونو له مخه چې په سیمه کې د ایران د احتمالي برید د ځواب لپاره خپل نظامي حضور زیاتوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په مسکو کې له خپل سیال سرګی لاوروف سره په خبرو کې وویل که څه هم د ایران د اټومي پروګرام په اړه توپیرونه موجود دي، خو امریکا نه غواړي چې له ایران سره جګړه وکړي. هغه وویل موږ غواړو ایران د یو عادي هیواد په توګه چلند وکړي او دا زموږ غوښتنه ده. موږ د ایران په مشرتابه فشار راوړې څو دې هدف ته ورسیږو چې موږ په هیڅ وجه له ایران سره جګړه نه غواړو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل چې د ایران او امریکا ترمنځ د تاوتریخوالي په زیاتېدو اندېښمنه دی. د اټومي قرارداد له مخې تهران یوازې کولای شو چې د 300 کیلو ګرامو په اندازه په ټیټ غلظت سره یورانیم او د 130 ټنو په کچه درنې اوبه تولید کړي، خو اوس ایرانی چارواکي وایي له دې وروسته د یورانیم او د درنو اوبو د تولید لپاره هیڅ ډول محدودیت نه مراتوي. اروپایی ټولنه له دواړو لورو غواړي چې د تاوتریخوالي د زیاتېدو مخه ونیسي. اروپایی ټولنه هڅه کوي چې له ایران سره د 2015 کال اټومي قرارداد وژغوري، هغه قرارداد چې امریکا ورڅخه وتلی او د واشنگټن فشارونه زیات شوي دي چې نور هیوادونه هم له دغه قرارداد څخه ووزي. د افغانستان او پاکستان حکومت وایي چې د امریکا او ایران ترمنځ په دغې شخړې کې به دوی مداخله نه کوي او بې طرفه به پاتې کیږي.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یوه لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه، صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته حق سرازي چې سې کړی.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اته نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
درنو عزتمن اوریدونکو، اوریدونکو زو خپلونی زی خپرونی ولورې ته چې د قومي اسمبلۍ د غړي محسن داوړ په قومي او صوبایي اسمبلیو کې د پخوانیو قبایلي سیمو د څوکیو د سیوا کولو آئینی ترمیمي قانوني مسوده قومي اسمبلۍ په اتفاق سره منلې ده. تفصیلات یې څه دي دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي رحمان بونیری په واشنگټن ټو خیبر خپرونې کې دا اونۍ چې دا مهال نوشي درته وړاندې کولې. یو بل راپور ولوري ته بلار شو که څنګه کا
بل رپورټ ولوري ته بلار شو. یقینا هم چې په خیبر پښتونخوا کې ډاکټرانو چې دینو هغوی کاربندیز کړی دی، د له هغه وروسته چې د یو ډاکټر سره ویل کیږي چې د صحت وزیر څه داسې اخو ډب پیښه کړې وه. تفصیل ور باندې عبدالرزاق په دې رپورټ کې راکوي.
تیر ورځ د پیښور خیبر ټیچنګ هسپتال کې د یو ډاکټر او صوبایي وزیر صحت هشام انعام الله خان او د هغه سیکیورټی ګارډز ترمنځ پیدا شوې شخړې له وجې نن په ټوله صوبه کې ډاکټرانو په هسپتالونو کې د ډیوټي کولو نه بایکاټ کړی دی، چې له وجې په هسپتالونو کې مریضان د مشکلاتو سره مخ دي. دا شخړه په هغه وخت کې مهتراله کله چې د پیښور الارچ هسپتال د بورډ آف ګورنرز مشر ډاکټر نوشیروان برکی په خیبر ټیچنګ هسپتال کې یو مهم میټینګ کولو او د یاد هسپتال ډاکټر ضیاءالدین په هغه د انډو گزارونه وکړل. وایس اپ امریکا ډیو نیوز د خیبر پښتونخوا د صحت سیکټری، ډیپټی سیکټری او ډایرکټر جنرل سره د ډاکټرانو د کاربندیز په اړه خبرو کولو هڅه وکړه، ولې د هغې سره خبرې اونشوې. په خیبر ټیچنګ هسپتال کې رامخته شوې شخړې په اړه تیره شپه د صحت وزیر هشام انعام الله خان ویلي وو چې هغې کوم اصلاحات راوړل غواړي هغه د عام اولس په مفادو کې دي، ولې بعضې ډاکټران د خپلو ذاتي مفادو لپاره د هغې مخه نیولو کوشش کوي.
نکلے ہیں وہ ریفارمز عوام کی بہتری کے لیے ہیں، وہ غریب عوام کی بہتری کے لیے ہیں، وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہیں.
د خیبر پختونخوا انټیګریټډ هیلث پروګرام مشر ډاکټر صاحب ګل ډیو نیوز ته ویل حکومت د ریجنل هیلث اتارټي او ډیسټریکټ هیلث اتارټي بل روړي، هغه مطابق بهاري یو ډاکټر په خپل ضلع کې ډیوټي کوي، ولې ډاکټران نغواړي چې لورو پروتو سیمو کې تعینات شي.
دا بل کې دارو لغواړي چې لکه وسو ډیسټریکټ د بل پاسو نه بل د پښ کوم دی کې کوم ضلع کې مثال یو ډاکټر ریټایر کیږي کرا دا هغه ډاکټر فلن د بلین چې هغه ډیسټریکټ په خپل کې هغه ضلع کې هغه جمع پوری هغه کې با کمیټي به هغه به ایڈورټایز کی هغه کې با ډاکټر راځي هغه وان څه غیر کی هغه نه پس نه انده کې دا شروع دي چې هغه به دا ډیسټریکټ سره هغه پور لاندې به کار کوي. ما دا کار ویل چې دا مونږ کې ترانسفر پوسې شي دي په دې باندې چې جاده چې موږ وګورم دا
نو موري زیاته کړه چې یاد بل کې د هسپتالونو شخصي کولو هیڅ خبر نشته دي، او دا چې کم ډاکټران د چا په مرسته سره په خبر کې ډیره اچولې دي هغه عام اولستا اسانتیاوي ورکولو پځي مریضانو ته ستونزې جوړوي.
دا پرایورټایزیشن دی شتا دا اوس سرویس دی هغه کمیونټی دلاله مخکې مطلب دی چې موږ لپاس نه ته اوس کمیونټی دی اختیارات نه راو چې تاسو خپل سره هایر کړئ
د ډاکټرانو د کاربندیز لوجی سمر مریضان متاثر شوی دی په دې اړه د پیښور لیډرینګ هسپتال میډیا منیجر عاصم خان ډیو نیوز ته ویل
لارج کے ہم سروس چکم دے کے خلال راغلے تو پی ڈی کے بعد ڈاکٹر نو چکم سی نہیں رکا نا نو داغے دو جنا ڈیفینیٹلی مشکلات یا دل لیبارٹریز سٹاف او او اگین پکی نو دا سے سی ٹی سکین کی اور دیکھی رپورٹنگ دا پارا ڈاکٹر ناس کی غم نو نو پیشنٹ سڈر دا ہوڑے تکلیف او پی ڈی نارملی من کا تقریبا 0.9 to 0.0 منتھ کے لگا دمرا پیشنٹ راضی کنا دا سے کرا سی ایمرجنسی واخلی نو 2500 to 3000 پوری مریضان راضی دا شان من سر داخل نو تکلیفو
د تیر روزی واقع پاړه د خیبر ټیچنګ اسپیټال انتظامی انکوائری کمیټه جوړولو احکامات جاری کړی دي او پراتلونکو اتصل وخت ګڼټو کې به انتظامی تخپل رپورت پیش کوي. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ڈی ون نیوز پیښور.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
صف امریکا جو ودا کتر مون اور دونکو اوس هم یو چیرن ولور ته ساسو پام را ګرځو چې په کامی اسمبلی کې د خیبر پښتونخوا د قبایلی زلو د ایالتی اسمبلی او د کامی اسمبلی د چوکي د زیاتې دو قرارداد او عینی ترمیمی چې کم قانونو هاغه منظورې دو ورسته آیا دغه قبایلی زلو د وګړو ستونزې به هواری سي او کنه په دې باندې خبرونه ده له واشنگټن تر خیبره چې کوربه رحمان بونه راي دي.
ستړي مشه دا پروګرام واشنگټن تر خیبر دی د واشنگټن ډي سي نه زه رحمان بونه رايم. د قامي سملي د غړي محسن داوړ په قامي او صوبایي سملیو کې د پخوانو قبایلي سمو د سوکو د سیوا کولو عیني ترمیمي قانوني مسوده قامی اسمبلی په اتفاق سره منلی ده. که د سنت څخه هم دغه قانوني مسوده منظور شوه نو بیا به په قامی اسمبلی کې د قبایلي زلو څوکۍ د 12 او د خیبر پښتونخوا اسمبلی څوکۍ د 14 سیوا کړل شي. د پاکستان د پارلمان په تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې په آئین کې د ترمیم د بدلون په کومه مسوده حکومت او مخالفو ډلو یو شان اتفاق کړی دی. زری نقادان دې نقطې ته وایي اوس د پی ٹی ایم او د پی ٹی آئی حکومت ترمنځ اختلافونه نه دي پاتې خو د پی ٹی ایم فعالین وایي د هغوی غوښتنې په ځای دي. د دغه قانوني مسودې منظورېدلو په مهال قامي اسمبلی ته په وینا کې وزیر اعظم عمران خان وویل چې ټول قام د فاټا سره ولاړ دی. هغه وویل فاټا ته چې د ترهګرۍ په ضد جګړه کې څومره زیانونه اوښتي دي یوازې خیبر پښتونخوا دغه زیانونه نشي رسولی ځکه ټولې صوبې دي د فاټا سره ودرېږي. په تېر حکومت کې د یو آئینی ترمیم د لارې پخوانۍ قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا برخه ګرځول شوې وه او د دغه آئینی ترمیم د لارې الیکشن کمیشن د دې خبرې پابند دی چې د 15 July پورې په نوو زم شو سیمو کې د صوبایي اسمبلی انتخابات وشي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلعو کې د صوبایي اسمبلی لپاره د جولای په 2 نیټه د انتخاباتو اعلان کړی دی. دا په پاکستان د جوړېدو نه وروسته اول ځل وی چې دغه سیمو کې خلکو ته به په صوبایي اسمبلی کې استازیتوب حق ورکړل شي. د پښتونخوا په اسمبلی کې دا وخت ټول یو سلیري څوکۍ دي چې پکې نه نبی عمومي 2 د ښځو او 3 د اقلیتونو لپاره دي. د قامي اسمبلی غړي محسن داوړ دا بل وړاندې کړی دی. هم ځان پوه د محسن داوړ نه چې اخر قامی اسمبلی خدا پاس کا حکومت سره هم پکې مرسته وکړه څنګه چې امید کېده. خو محسن داوړ صرف دا راته وایي کچری دا د سنت نه هم پاس کیږي او قانوني شکل اخلي ستاسو مطالبه منل کیږي نو بیا به هم تاسو فکر کوئ حکومت انتخابات په دغه نیټه کوي کوم چې الیکشن کمیشن اعلان کړی دي.
ګور جی دا انتخاب خو کچره کدا بل د سنت تم زر تر زر پاس شو هغه اجلاس پروکشه به ده خو په دې بل هفته کې بیا راواړي. خو دا دا کچره اوشو زر تر زر په دې لس پنځه لس ورځې کې نو بیا خو په انتخاب خامخا ځنډیږي. نو بیا به مطلب دا دی چې حلقہ بندے با کی گی اگینا پستا با نورا سے وائی حلقے رازی نو مطلب الیکشن کو بخواہ مخواہ بیزنڈے گی او خدا دا چی مثال قوم تا بزیادتا نمائندگی ملاو شی بلتا خدا وسائل و تقسیم تا ستم پتا دا جدا طول نمائندگی پا بنیاد باندے دے نو بیا دا حق اختل یا مثال ایون کا احتجاجم زکومہ دا پارلیمان دننا خوش زمان تا دا زیادتی نو زمان احتجاج بیم دننا غٹی اوس نو بار خو چې کوم مبارزه دا خو باسي هم جاری خو دنده کې د وسایلو تقسیم دی او که یا خپل غږ ته قوت ورکولی خپل آواز ته په پارلمان کې دنده قوت ورکولی په هغه کې نمبر چې کوم دی نمبر میټرز نو حلقہ بندی به سوا شي حلقې به سوا شي نمائندگی به هم سوا شي زما په خیال د کام آواز به نور هم په زیاته مؤثر طریقې سره د پاکستان په د چوکاټ کې د پاکستان په عین دلاندې چې کوم د پاکستان د ټولو نه اعلی ادارې دي هغه کې به اوریدل شي.
په فاټه کې تاسو د دغې غوښتنې سره سره ځینې نورې غوښتنې هم لرئ لکه د پاکستان کې دننه د بشري حقوقو سرغړونې لپاره د پی ټی ایم ملګري یې تاسو. نو د پی ټی ایم په هغه غوښتنو کوم چې د پاکستان د پوز کې د اعتراض کې د تاسو د عمل په وجه اثر پیوځي ځینې خلک دا شک کوي چې غني تاسو اوس د حکومت سره اختلافونه ختم دي.
مونږ خو په یو پوینټ باندې متفق شوی یو د پالیسي سره چې زما کم اختلاف دی د افغانستان د پالیسي د افغان پالیسي سره د ریاست چې زما کم اختلاف دی سونم چې انټرنل پالیسي تر هغه غیر خلاف چې د دې کومه پالیسي دا غیر سره زما اوس هم اختلاف په خپل ځای پاتې دی. خو یو انسان دا کولی شي چې مثال ضروري نه چې په هر ستا اختلاف یو ته په یو څه هم نشي متفق کېدلی. دا یو د ولس د نمائندګۍ خبره وه. نو په هغې باندې مونږ ټول یو پی ټی آی نه په دې کې خو تاسو ته پته ده چې مثال د نواز شریف په د پی ټی آی سونه یو بل سره مخالفت دی پیپل پارټۍ او هغې سونه مخالفت دی سونه دغه د تفریق دی په اپوزیشن کې ټول سیاسي قوتونه په یو پیج باندې وو. مونږ سره خالي پی ٹی آی مرسته نه ده کړې پیپل پارٹی هم سره مرسته کړې ده مسلم لیگ نواز هم سره مرسته کړې ده ټول سیاسي مسلم لیگ کاپ ایم کیو ایم عوامي نیشنل پارٹی بی ان پی نور چې څونه وړ وړ سیاسي ټول هم سره پدې کې مرسته کړې ده. نو تاسو دا نشئ ویلای چې دا کني خلی دا تحریک انصاف تر په مرسته وا زموږ مبارزه ښکارا ده زموږ تګلار ښکارا ده زموږ چې په هر یو ایشوز باندې زموږ کم نظر ده هغه بخي کلیر ده. مونگ سارا پاگی کی کسوک پیو پائنٹ دی ملگری کی گی متفق کی گی مونگ کی شکریہ دا کو چی کسوک نا متفق کی گی نو مونگ بخپل مبارزا جاری ساتو دا پیو پائنٹ پا نا مونگ متفق شو سونا پیٹ دا دوی ما خبر دا جی گولے جی زخو بخپل مبارزا کوما زک پارلیمنٹ کے یم ہما ما دا لار کوسی دا احتجاج دم سوک نشی منے کولے ما دا پرس کلب دا احتجاج دم سوک نشی منے کولے ما دا پرلتونو نم سوک نشی منے کولے ما دا جلسو نم سوک نشی منے کولے دا دوانا زما دا سیاست دا زیو کسم زما دا سیاست چول دے زبا غم کوم او زبا دام کوم نو پر ریاست پانے پا فشار اچھو ما چی پا کم تاریکم میں اچھو ولی شو پارلیمنٹ چی با دندم خبر کوم پا غیب پر فشار اچھو ما بار با احتجاج ہم کوم غیب پر ذریب فشار اچھو ما چی پا کم تاریکم باتا مکمل آوی گی فشار با مونگ اچھو دا پا یوٹا کی مونگ مزدور شوی نور خوزا مونگ دا پالیسے کی چکم تاستو ما شروع کی خبر اکڑا اگر کی چکم اختلاف تا غیب بارے کی مونگ اخبالا مبارزہ دا غیب جاری
بل تو پوز دادے چھے انتخابات کچری وزن دے گی مثال پدو کہ 15 جولائی ونشی نبیا بس تاسو رد عمل سی برگون بسی دیتا
سونا پر دا وقت خبر دا نو دا وقت خو آلریڈی پا آئین کی دا خبر نکلے وچ دا عام جنرل الیکشن نا یو کال پس پا کی دند نبا دا صوبے اسمبلی انتخابات خام مخاکی گی مونگ پا گئے کہ خالی دا شپگو میاشتو اضافہ کرے دا زکر چھے الیکشن کمیشن نا مونگ تا پوسو کچھ تا سو بسونا ٹیم لائکی نو آگے مونگ تا دا خبر اوکڑا چھے مونگ پا دا ٹول پراسس بند سلور میاشتے لگو چھے بیا مونگ حلقہ بندے کو آگے بندے بیا اعتراضات رازی آگے اعتراضاتو مونگ جوابو نا ورگو نو سلور میاشتے بازا مونگ لائکی مونگ والا شپگ میاشتے ورکر مونگ جب شپگ میاشتے کی دا سو دا ٹول کارو کہ اوز دا آئینی دا غد پاگی باندے پروویشن دے او باؤن دے الیکشن کمیشن چھے پا شپگو میاشتے کو پا دی خام خواہ الیکشن کئی مفاٹا کی
بے مہربانی محسن داوڑ صاحب او اس منگ سر پدی موضوع دا باس لپارا پا سٹوڈیو کے ملگرے کی سیڑنکار پیر زبیر شاہ صاحب. پیر زبیر شاہ صاحب بخیر علیہ.
بخیر
لوبنه ته پوسدار چې پی ټی ایم د پښتون جګړونې غورځنګ تحریک شری په پاکستان کې د بشري حقوقو د سرغړونه او یوش می نورې وختن لري محسن داوړ علي وزیر یې ملګری دی خو اوس قومي سمله کې هغه دغه بل منزور شو حکومت وسره ومنه او خلک هغه ته داد عمر کوي او خوشاله هم دي خو یو تپوس خلک کوي چې آیا داسې خو نه ده چې د دې عمل سره به د پی ټی ایم هغه زور چې دی کم شي هغه فشار چې دی کم شي او بل دا چې پی ټی ایم او د حکومت ترمنځ اختلافونه ختم شو کنی
نو چې پی ټی ایم زور خو به ګوري حکومت او ریاست پاکستان کوشش کوي چې په طریق کې دوی زور کم کړي او مختلف حربې استعمالوي پاکه مونږ وایي چې دا انزمام چې کومه خبره و په څومره تعداد کې دوی وکړه نو هغه باندې خلکو دا غوته اوچته کړی چې دې شي دا هم دغه طریقې وي او اوس هم خلک په دې ریګي کې فرض کا دا الیکشن په دې وزن اوزنډې دوه چې دا نوې سټونه نو حلقه بندي بکیږي نو کې دې شي دا څومره ټیم حکومت ته ملاو شي او په دې کې دوی به کوشش کوي چې پی ټی ایم نور هم کمزوري کې دا حربې دي خو بهرحال دا دی چې کوم بنیادی مسلې دي د پښتنو یا د پی ټی ایم چې کوم مطالبه دي هغه اوس هم نه دي حل شوی دا سټونه زیاتول دا پی ټی ایم مطالبه د اساس نه و خکار شوی دی پکارو او ضرورت یو خو مطالبه چې کوم دی مکه پرته دی هغه دا دی چې کوم رک خلق دی اده را پیدا کړی شي چې کوم بشري حقوقونه کوم خلاف ورزي کوي هغه دی بند کړی شي چې کوم خلکو نقصان شوی دی کوم خلک کاروبارونه غ شوی دی هغه ماشومان چې سکولونه نه چا تعلیمونه متاثر شوی دی دغه استونز نه دی حل شوی هغه پر داسې کاریم نه لاین ماینونه مسله ده د غسی روانه ده نور داسې ډېر خبرې دی عالمزه مسعود غوند کس چې یو پی ٹی ایم بزویم چې هغه بیک بون چې په انګلیش کې ورته وای هغه په جیل کې دی ابل ورزی بل یو کس په بلوچستان او چت کړی دی نو دغه کیسه روانه دي نو ما نه دی خیال چې د سټونو سره به هغه شي کم شي
خو دې کې یو تپوس کوم زمینی تپوس کوم او چې لګ دا اوردونکو په خاطر باندې چې هغه په پوه شي ټک دا تاسو وای ځنی نور څلن کاران دا سې و چې دا باندې کمیږي خو کله چې دی ولاقي نمائندګي په پارلمان کې وي او دا غي بیا په صوبایي او قومي دواړو کې وي او په سنټ کې هم وي نو دا هغه ځای د مسلو غږ هم په پارلمان کې چتي کې هم دا انی لاره ده د پی ټی ایم مشر منظور پښتون وی چیر دی د پارلمان نه بهر د تحریک په شکل کې خپل خبره کول غواړي نو بیا خو په منظور پښتون باندې فشار زیات سي دي سره پارلمان کې به دغه ځای د خلکو نمائندګي به حکومت پوښتنه دغه ځای خلک پارلمان کې ناشته خبره کیږي قانون خبر روانه ده په سنټ کې ناشته په صوبایي سملو کې ناشته د خلکو نمائندگان خلکو منتخب کړي راغلي تاسو کې
بالکل دا خبره بالکل صحیح ده خو دې کې دا ګوره پارلمان کې اولم وو دا نو چې پارلمان کې د فاټا خلک نو یاد پښتون نمائندګي نو خو پارلمان په نه ډیلیور کولو پر ریاکشن کې پی ٹی ایم راوچت شو پی ٹی ایم وایي چې دا کار سیستم کار نه کوي او دا اوس کوم حکومت سره سب پښتنو ته یا قبایلی سمو ته ګټه ورکوي نو دا هغه چې کوم پارلمان نه بهر چې کوم تحریک او پی ٹی ایم وو هغوی په وجه هغوی دې له مجبوره کړل چې را د خلکو آواز وار وایي چې سم کیږي دا د پارلمان نه بهر چې کوم دی سټرګل کړی دی دوی چې کوم جلوسونه کړی دي جلسې کړي دي درنې کړي دي هغه پر ریاکشن کې په هغه په یو قسم په فشار کې حکومت دوی ته دا ګټه سناسه ورکړي او مونږ ګورو چې واقعي ګټه دي کنه دی او وخت ثابتوي خو سناسه مونږ تاسو ته وایي چې د کدا سټونه ورته زیات کړل نورې داسې کارونه زنه وکړل انزمام ورته وکړو تش خو دلته ما تاسو ته ولوي چې سرنکاران او خلک دا وایي چې دا خلک دا چې کوم دي ته ورکړي دا پی ټی ایم د زور ختمولو لپاره نو منظور پښتون باندې به خامخا دا فشار وي په دې چې ګوري او وي بم اخر کې دا ګوري چې تا یا پارلماني سیاست کوي کته یو تحریک اوس پر منظور دا وایي چې موږ به دا یو تحریک ساتو او دا پارلماني پارټي بنور نه جوړو
بل کوېشن یې ته پوښ زده پیر صاحب چې ځینی خلک دا ګومان کوي پاکستان کې ما کوششمو کو دا خلک چې ګومان کوي چې رایولم په پروګرام کې ما ورته پیغامونه هم لګل په فیسبوک باندې او په ټوټر باندې او بهرال هغه با سمجبورې لري دغه پروګرام ته نه چراتلې خو اعتراض په مغورونو کرا غلې دا قضا ده دا چونکی یو سازش ته دا د سټونو سیوا کېدل چې دی او سازش دار شي په فاټا کې انتخابات چې دی وزندول شي او دا سازش کامیاب شو او دا سازش چې دی دا په سنټ نه با چې کله پاس شي نو بیا به انتخابونه وزندول شي
سازش دی یا نه دی دا خو وخت ثابتوي خو اصلي حکومت دلته خبره ده چې خلک اسپیشلی د قبایلی سیمو خلک پښتانه هغه چې ریاست پاکستان چې سم کوي نو دې ته په شک په نظر ګوري او موږ ولیدل چې واقعي ځنه کارونه دوی لکه انزمام خبره واروي دا د ریفارمز خبره وه او انضمام څنګه وشو څومره زر وشو هغه اسمبلی چې اتوار په ورځ چټي په ورځ به دوی صوبایي اسمبلی کې نه ولا نورې کې نه ول چې روې کوي اغه نه پس مونږ
دغه یو پس منظر دوه کال نه یو کس
روانه دوه کال کې نو شو بیا په یورس کې وشو دغه شی نو مطلب مې دا دی چې اغه خبي حکومت به کوي خو پنیت باندې خلکو شک ته او دا ګوري چې اوس پورې اغه ریاست چې پښتونو سره سور کړل اغه اوس ولې داسې بدل شونه دی کې یو پی ټی ایم رول دی او بل خدا وایي چې دا پی ټی ایم وجه نه دا کار کوي او اوس پی ټی ایم پر دا کار کوي چې پی ټی ایم په کمزوریم کې په دې سيزونه باندې نو دا به وخت ثابتوي چې څنګه دی خو اوس پورې دا دی چې خلک لا داسې نه دي مطمئن شوي ولې چې پی ټی ایم چې کوم بنیادی مطالبې دي هغه نه دي منلي
شي. صرف ته خپل دا هغه ځای تا په پاکستان کې وخت تیر کړی دی، ته جرنلسټ یې، ته په امریکا کې وخت تیر کړو، ته دلته اخبارونو سره کار کړی دی، د دنیا ډیموکراسیز چې دی هغه څنګه کار کوي په دې پوه لري. ستانه زه په خاصه توګه دا تاسو کوم چې د فټه د خلکو بس احساسات وي چې کله د دې ډیموکراسي د دې پروسس د عمل برخه جوړیږي، انتخابونه یا ووټ چې دی خو دنیا کې بدل کیږي، دغه یو تاریخي بدلون چې د فاټا خلک څنګه ورته ګوري، منی که نه منی، غړي که نه غړي،
فاټا خلک خو اول نه لکه ډیموکراټیک خلک دي، پښتانه اوورال او وی پاکستانیان دي، پکې برخه اخیستې دي، چې موقع ورکړ شوی دی. خو فاټا ته تاسو ګوري اډلټ فرانچایز چې کوم ورته وایي چې ووټ حق اپ 96 کې ملاو شو، پاکستان 47 کې جوړ دی، اول حق 96 کې ورکو. اوس د ان دې چې کوم اوس دا انضمام وشو په دې کې دولس نه سټونه ورته کم کړی او شپږ کړی، هغه وڅ بیا دولس پرې خودل، نو خلک ویلکم کوي، خلک به خوشاله دي په او دا واقعي ډېر غټ شی دی. خو چې صحیح مانو کې پارلیمنت بلادستی وي، دا نه چې پارلیمنت منګولي دوه چې هغه ربر سټمپ په تور استعمالېږي، هغه پارلیمنت د پارلیمنت په موجودګۍ کې په فاټا په خلکو سو شو، دا ایم ان ایګانی مو د خلکې مو سنټرانی مو فاټا سنټران څنګه جوړیږي هم تاسو ته پته ده. او دې باوجود دا هر څه دومره وخت کې وشو، پارلیمنت موجود و، هر څوک چای ته پوسو نه کو. اوس موږ دایله لرو، خلک دایله لري چې چونکې قبایلي دوه دا کسان چې پی ټی ایم سپورټران هم دي، دا کې دې شي څه بدلون راولي. هغه وخت ثابتوي خو هغه پاره دا جوړ غټ یو سټرګل دی چې کله پورې پارلیمنت مکمل توګه باندې خود مختار نه وي، نو هغه پورې که پارلیمنت کې فاټا دولس وي که شل وي د اثر بنه په پریوي.
مهرباني پر صاحب، ډېر مننه. مهرباني تاسو لکه څنګه پیر زبیر شاه سه بو وي د فاټا اوسیدونکو تل جمهوریت پلوه پاتې شوی دي، خو پاکستان د جوړیدونکو رستو 50 کال وروسته هغه ته د ووټ هب ورک 1999 کې، اوس 20 کال وروسته په صوبایي سملو کې د کناستو حق هغه ته ورکول کیږي، خو د شکونو لړۍ چې د ختم نه ده. په دې موضوع باندې اوس ګورو چې په سوشل میډیا کې سره غلي دي. سوشل میډیا په دې باندې باس شوی دی او دا براته وړاندې کوي زموږ همکار محمد عالمگیر صاحب. جی عالمگیر صاحب،
بدون سے پاکستان کی پارلیمان لخوا تیر روز پاس شوی شپگشتم آئینی بدون چی دا خیبر پختونخوا قبائلی سیمو سرا تعلق لرون کی دا کامی اسمبلی غڑی محسن داوڑ وړاندې کړی وو، په دې موضوع په سوشل میډیا خطوط بحث شوی. د بل یا قانون وړاندې کوونکی ښاغلی محسن داوڑ په خپل ټویټر ټول سیاسي مشرتابه چا چې شپږشتم آئینی بدلون په حق کې رائے ورکړي شکریا ادا کړی. محسن لیکي دې ګام سره د قبایلي سیمو احساس محرومۍ ښکار، اولس د ریاست نه تمې یا هیلې بیا بیداری شوي، خو د پخوانی فاټا د حقوقو جنگ ډېر اوږد دی او زه هیله من یم چې په دې موضوع به راتلونکي کې هم داسې اتفاق وي. پختون ملت پاله سیاستمدار او د قومي وطن پارټي مشر آفتاب شرپاو په خپل ټویټر باندې لیکي شپږشتم آئینی بدلون خزیر دی، ځکه چې دا د خیبر پختونخوا برخه قبایلي ضلعو نمائندګي سیوا کوي. د قبایلي ضلعو اصل مسله د زیرمو ویش او د اولس د کړمو تپوس پختنې لپاره منصوبه بندي نشتوالی دی. د پیپلز ګونګړې او پخوانی سینیټر فرحت الله بابر په خپل ټویټر باندې لیکي د فاټا بل یعنی شپږشتم آئینی ترمیمی بل پاس کېدلو مطلب پارلیمان کې د قبایلي سیمو لپاره نورې څوکې دي. مونږ دې ته هرکلی وایو، خو دا د پامه نه دي غورځول پکار چې د دې مطلب دا هم دی چې پخوانی فاټا په قانون کې بدلون به نه راځي، نو مطلب اولسي واک نشته، د اصل واک تبادله به نه کیږي، نه به علاقې څخه فوز وځي، مطلب اتی اوس هم په کمره کې موجود دی. فرحت الله بابر سے پیوبل ٹویٹ کی دی کی چې کو انتخابات زنڈی گی، نو نه یوازې مطلب یې د پی ٹی ایم مخ نیولو لپاره وخت پیدا کول دي، کوم چې د یو سو عناصر خواهش هم دی، په کار دا چې دغلته انتخابات په وخت باندې وشي او دا ډډ لوزونه نوي. سیړنکار ډاکټر تکی په تن سره لیکي د 1903 او یایم ولی خان د بیزنجو نه واخله د اوسنی وخت علي وزیر او محسن داوړ پورې پاکستان له آئین او قانون یوازینی غداران ورکړي ولی د ایوب او د باج واپشان وفادارانو همیش لا دا زیانمن کړي او د خپو لاندې کړي. دا د سوشل میډیا د دیونه لپاره مهم ټویټونه
هم دا د نوزي پروگرام واشنگتن ټو خیبر زو پر ونه په پانا www.voanews.com هم کته شه و زرنا زده پروگرام قربا رحمان بودره اجازه خپل خپل خیال ساتي.
ستمن اوریدونکو اولیدونکو خبرونه دوام لري او د محل زوی او بل مهم راپور ولوري ته چې د خیبر پختونخوا حکومت د مرکزی حکومت سره د بجلی یا د برق د خرسون ایوا لوزنامه کړې ده چې هغه کې به هر کال د خیبر پختونخوا حکومت د 2 ارب روپۍ ګټه کیږي. تفصيلات یې تاسو ته حمید الله وړاندې کړي.
د مرکزی حکومت او صوبې ترمنځ د بجلی د خرج د لوزنامې د لاسلیک په وخت وزیر اعلی محمود خان وویل د پښتونخوا د اوبو د ډیمونو نه جوړیدونکو بجلی وفاق ته د خرج په لوزنامه کې دا فیصله شوې چې صوبه به د خپل ضرورت پوره کولو لپاره کله هم د بجلی د خرج د دې معاهده نه وتلی شي.
اور پرچیزنگ اگریمنٹ دون کے ساتھ ہوا 71 میگا واٹ کی، لیکن اس میں یہ ہے ان کے ساتھ کہ جب بھی ہم اپنی بجلی ان سے واپس لینا چاہتے ہیں تو یہ واپس ہمیں دے گی اور ہم اپنے انڈسٹری کو دے سکتے ہیں.
دا وخت به صوبه د دریو تیارو ډیمونو یعنی د سوابه ضلع د پیهور هایډرو پروجیکټ 43 میگاواټه، د سواد د درال خړ د ډیم 6.8 میگاواټه او د کوهستان د رانولیا هایډرو پروجیکټ 19 میگاواټه بجلی په مرکزی حکومت خرڅی. او صوبایي حکومت وایي دا به د کال 2 بلین روپۍ ګټه صوبه ته راوړي. خو د سوابه د پیهور هایډرو پروجیکټ نه مرکزی حکومت 10 کاله ویړیا بجلی جوړه. دغرنګ نور دوه ډیمونه هم د 1300 کال راسي مرکزی حکومت ته ویړیا بجلی ورکوي. او د پښتونخوا د توانایي ګیس او آبی وسایلو مشیر حمایت الله وایي راتلونکي کال به د پښتونخوا په نورو ډیمونو کار سرته ورسي او نور 200 میگاواټه بجلی به خرڅ ته تیار شي او دا لوزنامه او ماډل به د هغې په خرڅ کې هم د دواړو حکومتونو ترمنځ کارول شي.
لسو کالو راسي بجلی هغې نیشنل ګریډ ته ورکوله، خو ولې مونږ ته د هغې نه منافع نه ملاوي ده؟ ځکه چې د هغې اګریمنټ نو فیډرل ګورنمنټ مونږ سره اګریمنټ نه کوو. 70 لک روپۍ روزانه د دې نه به مونږ ته منافع شروع شي. د نن ورځې نه اوسه پورې زمونږ او 70 لک روپۍ روزانه تر اوسه پورې زمونږ د بجلی تله خو مفت تله ګریډ ته. دا منصوبې جوړې دي. دا یو منصوبه تاسو ته ما وویل 10 کاله شو چې د دې جوړه ده، د دې یوې منصوبې 3 کاله شو چې جوړه ده، او د دې یوې منصوبې تقریبا 9 میاشتو شو چې دا جوړه وه. نو پاورو بجلی تله خو له مونږ ته پیسې نه ملي.
دا معاهده او لوازنامه په داسې وخت کېږي چې 6 کال هم مرکزی حکومت صوبې ته د خالص منافع د رقم پوره ورکولو ژمنه نه ده پوره کړې او په دغه مت کې نږدې 15 بلین روپۍ د ورکولو نه بخنه غوښتې ده. وزیر اعلی محمود خان وویل د اوبو د وړو ذخیرو یا ډیمونو 270 پروژې سرته رسیدلې او د 40 پروژو نه حکومت په دې پشا شوي چې د پیسو لګښت پې ګټور نه وو او 55 منصوبې به د روان کال د اخره پورې پوره شي.
یہ اسمال ڈیمز ہے، یہ اسمال ایم ایچ پیز ہے، اسمال یونٹس ہے، اس میں 270 کمپلیٹ ہے اور باقی 24 سے تقریباً ہم وڈرا کر چکے ہیں. وہ سائٹ جو ہے وہ فیزیبل نہیں تھی اور باقی جو رہتے ہیں انشاءاللہ یہ سال کی آخر میں کمپلیٹ ہو جائیں گے.
د اوایل خلکو با د وړو ډیمونو جوړول د حکومت پسې د ملنډ په توګه کارول خدا واړه ډیمونه نه، بلکې د اوبو وړې ذخیرې وي او چرته چرته د بجلی جوړولو د پاره په وړه کچا کارول کېدې شوې. د خپل همکار هاشم علي سره حمید الله ویو وی ډیو نیوز په خبر.
د ویس اف امریکا جوا د کډر منور دونکو د خبرونه په دې برخه کې زوده بلوچستان یالت ولوري ته چیرې چې دودیس خوراک د سجی په اړه یو ریپورت لرو چې په هغه یالت کې د روژې په میاشت کې هم د سجی خوراک زیات شوی دی. سجی څنګه په خیږي او مینوالي څوي د ټول تفصيل حمید سمسور په دې ریپورت کې راکوي.
پسیخ پیالې کباب سجی د پخېدو په پړاو کې ده. چې د لرګیو د اور د لمبو او د سکروټو د تاو او پټکور باندې پخږي. سجی د بلوچستان د قبایلو ډیر پزړپوري او دودیز خوراک دی. په بلوچستان کې خلک سجی د میلمستیا په توګه باندې هم و میلمنو ته وړاندې کوي.
نجیب الله کاکړ د چرګان څخه تعلق دی، راغلی پر جنار روډ نن د لیډی سجی اوس باندې سم کباب او د سجی ماخستلو، چونګه دا د بلوچستان یو روایتي او یو مخصوص فوډ دی او په دې خاطر ځانته یو جلا حیثیت لري. هر کله چې دلته میلمانه راځي یا نه ولا د خلک راځي د شهر ته نوژمج د دې لوکل خلک د میلمستیا لپاره چې دي هم سجی استعمال کوي.
حفیظ الله لړی وی چې 25 کال لمخه زما پلار په لومړي ځل باندې دلته په بلوچستان کې د سجی کاروبار پیل کړی. د ده په خبره چې د روزي په میاس کې هم د سجی په مینوالو کې هیڅ ډول کمی نه دراغلی، زیاتره خلک د روزمات لپاره خپل کورو ته وړي.
سجی کې تقریبا 3 ګنټه لګیږي. موږ ما مال زو ځان مارکیټ له مال اخو بیا راوړو، تقریبا دا اور باندې 3 ګنټه لګیږي. دته دا 3 ګنټه کې موږ اور سره بازی کو بیا سجی تیاریږي. اگر اور سره بازی نه کوي بیا سجی نه تیاریږي. اصل کې دا سجی دین نه دا ډیره وخت کولو غدي د دې ځای خلک غدي.
سجی نه یوازې د مرغونی او د وری بلکې د چرګ لغوشي هم په خجی. حفیظ الله لړی وی چې خلک د مرغونی سجی ډیره خوشوي. د پسه د سجی د یو خوراک بیا 1500 روپی او دغه ډول د یو چرګ سجی بیا 1500 روپی ده. لپیړی پیړی زخه خل دلته په لومړو کې په غرو کې به د ځنګلي څاروي شکار وکي، بیا به لدی ز سجی په خوله. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوری ډیوټی ډیویژن، کوټا.
ډاکټر سمیع الله هغه ډاکټر دی چې په خپل د پولیو ناروغۍ لامل په ژوند یې ډیر منفي اغیز شوی دی او هغه ته په 4 کلنۍ کې دغه ناروغي ورپېښه شوې وه. د هغې د ژوند کیسه به واورو د مدثر شاه څخه په دغه راپور او ویډیو کې.
ډاکټر صاحب، که د وایس اف امریکا ډیوا اوریدونکو سره اړوم، بیا تاسو خپل ځان را پیژنو، تاسو پوره نوم، تاسو کوم ځای کار کوئ؟
ډیره مهرباني چې مال مکرا که زما نوم ډاکټر سمیع الله خلیل دی. زه په خیبر ټیچنګ هاسپټل یا خیر پوز پتال کې کار کوم. زه د سکنس یا د سرمن سپیشلیست یم او دینه علاوه د پبلک هیلث سپیشلیست یم او د خبر سره مې تعلق.
مننه چې د وخت را کول او دا راته وای چې تاسو خو پولیو وهلی، دا څنګه دا واقع څنګه شو؟ وایا تاسو واکسین نو سکلی او څومره موده کیږي؟
دا تقریبا ما ته خو یاد نه کی زما یاداش خو چې 3 سلورو کال عمر چې کم ما ته یادېږي. نو زه هغه نه مخکې په ما باندې دا پولیو بیماری اٹیک کړی او هغه ټایم کې چونکې پولیو ویکسین اویلیبل نو، نو خلکو به د پولیو قطرې نه چولې او ډیر زیات ماشومان به د دې بیماری ښکار کېدل. نو زه هم په هغه بدقسمته ماشومانو کې هم چې ما ته د پولیو قطرې دغه نه وه چې انجکشن نه وي لګېدلې شوې او ما زه د پولیو بیماری ښکار کړم.
نو بیا هم تعلیم څنګه وکړه؟ ځکه چې د پولیو د رن سره سره تاسو خپل ډاکټر هم وکړه، اوس پکې پریکټس هم کوئ، د مشکلات نو
سرجری مشکلات خو ډیر زیات او ډیر په تکلیف باندې دا وخت یې دل. ځکه چې یو انسان یو نارملی او بل یو انسان یو اغزا یا یو زی کمی، نو هغه ته په ماهرۍ کې ډیر زیات تکلیف وي. بل زموږ ماهره هم زموږ ملک هم چې کم دی کوم داسې ډیر سہولیات نشته. نو په دې لکه سبق ویلو کې په دې کې ماته زما مور پلار زما وروڼو خویندو مو ډیر زیات تکلیفات مې راغلي او ما خو دومره تکلیفات لکه برداشت کړي چې څوک د هغې سوچ هم نشي کولی. خو الحمدلله زه لکه اوس خپل یو مقام ته راورسېدم.
او ډاکټر صاحب، خلک د سر برخور څنګه کوي، رویه څنګه ساتي؟
اوس خو د خلکو رویه ماشاءالله ښه شوی ده. لکه خلک مو خلکو دوه سو پیژندم چې ډاکټر یم یو دغه خو دینه مخکې چې کله لکه د نوم پیژندلې شوی ماشوم هم یا په سکول کې هم یا په لارو کوڅو کې مطلب نو خلکو په مختلف اوازونه کول یا مختلف نمونه سره بلاول یا مختلف نمونه اخیستل نو ښه رویه بنوه.
صحیح. او ډاکټر صاحب، اخیری کو بس یو تاسو په هغه میندو پلارانو تم یو پیغام ورکو کوم چې خپل ماشومان ته دغه ساس کې د پولیو واکسین نه ورکړي؟
نو زه خو دې میندو او دې پلارانو ته هم دغه نصیحت کوم او هم دغه وته زاری مننت کوم کہ خدای او د پاره د خپل بچو باندې رحم او کہ الله مګه کستا سو یو بچي یا یو بچي د دې بیماری ښکار شو نو هغه د اپراتلون کې وخت کې نه صرف هغه ته تکلیفات دي چې کم تکلیفات تاسو بیا چې دا غنه کم اولاد پیدا کیږي هغه برداشت هغه به برداشت کوي دا هغه په باره کې تاسو سوچ هم نکړي کولی
ډیر مننه ډاکټر صاحب د وایس اف امریکا ډیو ته ټایم ورکړل
الله دې په خیال ساتي مهرباني
د دیوا قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو د دیوا خبری خپرونه هم په دې ځای پای ته ورسیدله او ستاسو څخه خلو اجازه ستاسو قربانه وزمو نظر شهید او د دې خپرونه کوربه همکار نصیر احمد کاکړ د خپرونه پروډوسر او ماهوش جلیل تاسو به وروسته کوم خپرونه چې وی د بیروز خان صاحب سره د پښتنو ایا د بيدرکو پښتنو په اړه وند خپرونه اوري او کول شي چې د ټلیفون لاري هم پکې برخه ولري تاسو نه ډیره مننه کوم او تاسو ته ښه چاره غواړم.